دستاورد هایی که ایجاد شده بود و تلاش مشترک افغان ها و امریکایی ها در
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کلاسته رادیو نوري اوس د زده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سالش په ګو د مخام تر شپه ګو په لاندو څپو د 25 مترو او د مخام لش په ګو د سر تر شپه ګو په منځني څپه 12 پک نیوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د راپورونو له مخې د طالبانو مشر د یو فرمان په صدرولو سره له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د استخباراتو ریاست څخه د وسلو مهماتو پوځي تجهیزاتو د ویش واک اخیستی دی. د خبر ټولو نیوز خصوصي رسنۍ د طالبانو د بیان زبیح الله مجاهد په حواله ورکړی او پکې زیاته شوې چې هغه د خپل مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا د اته مادې فرمان صادرېدل ته هڅ کړې او زیاته کړې ده چې د وسلو د سمې کارونې او خوندي په مخبه تر دې وروسته هر ډول وسلې او مهمات د طالبانو د مشر په حکم کارول کیږي. په خپل ښاغلي مجاهد په خپلو ټولنیزو شبکو کې په دې اړه سندي ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سکال په پاکستان کې څه باندې 2000 افغان کډوال یا نیول شوي یا بندیان شوي دي. د یو این ایچ سی آر په خبره یوازې په تیره میاشت کې په دې هیواد کې 800 افغانان نیول شوي دي. د ادارې په تازه راپور کې راغلي له سپتمبر راهیسې څه باندې 200 افغانان په خپل خوخه او څه باندې 6000 په زور افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. پاکستان د تیر کال راهیسې له دې هیواده د غیر قانوني افغانانو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې اداره وایي د نورستان ولایت په څو ولسوالیو کې هغه ښځو ته د بڼوالۍ وسایل او تخمونه ویشلي چې د کورنیو سرپرستانه وي. دې ادارې د خبره پرون پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کړې ولیده شي دا مرستې په کامدیش، برګی مټال، دواب او مندول ولسوالیو کې ویشلې دي. دې ادارې وړاندې ویلي له نژدې 400 ښځو سره د خوړو تغذیې د ودې لپاره د مرخیړۍ او د کښت د کیټونو مرسته هم کړې ده. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډېر شمېر هغه ښځینه چې د کورنیو سرپرستانې دي په کورونو کې چرګان ساتي او د مالونو پالنه هم کوي. د لبنان پوز وایي د دې هیواد په جنوبي سیده ښار کې د اسرایلو په بریدونو کې درې کسان وژل شوي او د پوز درې سرتیري ټپیان شوي دي. د پوز په بیان کې راغلي په برید کې هغه موټر په نښه شوی و چې له تلاشۍ تیرېده او درې کسان پکې سپاره وه. د پوز په خبره دا درې وړه کسان وژل شوي او هغه سرتیري هم ټپیان شوي دي چې د تلاشۍ په پوسته کې نوکریوالان وه. بل پلاو د مالیزیا حکومت ویلي د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو په هغه موټر کې چې له همدې پوستې تیرېده د دوی شپږ سرتیري هم ټپیان شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونلډ ټرمپ ته د بریا مبارکۍ ورکړې او ویلي دي چې مسکو د جمهوري غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي خارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل زه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم. ټرمپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي و که ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی کېږدي خو دا چې څنګه په دې اړه جزئیات نه ورکړي. خبرونه مو اوریدل لوړاندې خبرونه کې را سره دا مطلب اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي تر راتلونکو کلونو به په افغانستان کې په زرهاو ښوونکي تقاوت وکړي خو ځایناستي به پیدا کړی شي.
وزارت معرف یا ریاست معرف بیرته نوي معلمین مونږ ته نه نیسي. یعنی د ځینې خبرې قطعا په هیڅ ارګان کې نیول کېږي نه وظیفه نه ورته ورکول کېږي.
که چیرې دغه تشه رامنځته شي پر هغه زده کوونکو چې لام کولی شي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ښوونځیو ته لاړ شي اغیز به څه وي وړاندې به یې په راپور کې درته وایي.
دغه پاکستان دوه ځګیان چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي. دلته بیا د کور نه مخه شان دي دا موږ چې وړو هلته بیا
په دې اړه چې په اروزګان ولایت کې خلکو په خپله شنې خونې څنګه جوړې کړې څنګه کار کوي او د پاکستاني محصولاتو بیا ور سره څومره رقم شوې ده په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نړیوال مسایل ته هم تم کیږو دا چې ډونلډ ټرمپ د امریکا د دویم ځل لپاره ولسمشر منتخب ولسمشر وټاکل شو. په دې اړه به هم درته چې نړیوالو مشرانو ورته نو څه ویلي دي جزئیات لرو. منتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي تر 2023 کال پورې له 1000 څخه زیات خزینه خونکو په تقاعد سره به افغانستان د هغوی لپاره بدیل ونه لري. یو نما په یو بیان کې زیاته کړې ده چې په دې سره به ډېر نجونې له باکیفیت زده کړو بې برخې شي. په ورته وخت کې د خزینه ښوونځي او مسؤلینې او ښوونکي د دې اندېښنې په تایید سره غوښتنه کوي چې د نجونو پر زده کړو دې بندیزونه لرې شي څو د دې ښوونکو بدیل پیدا کړلای شي. تفصیل څنګه کارونه ورو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په دې هیواد کې تر راتلونکو څو کلونو پورې د خزینه خونکو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یادې ادارې په یو بیان کې چې پر فیسبوک پاڼه یې خپور شوی ویلي تر 2023 کال پورې د څه باندې 1000 خزینه خونکو له تقاعد سره به افغانستان د هغوی لپاره ځایناستی ونه لري. په دې بیان کې راغلي چې د ښوونکو په شمیر کې د دومره کمښت په پام کې نیولو سره به لا زیاتې نجونې په ښوونځیو کې له باکیفیته زده کړو بې برخې شي. د نجونو د ښوونځیو یو شمیر مسؤلینې هم دې ستونزې ته په اشارې سره وایي باید د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې شي څو د ښوونکي بدیل ولري او د زده کړو د کیفیت د خرابوالي مخه ونیول شي. کابل کې د یو ښوونځي مدیرې چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
هغه معلمین چې تقاعد کوي بیرته جوګزی نه لري ول چې مونږ بیرته دوباره وزارت معارف یا ریاست معارف بیرته نوي معلمین مونږ ته نه نیسي نه یې خزینه خو بهې قطعا په هیڅ ارګان کې نیول کېږي نه وظیفه نه ورته ورکول کېږي. دا یوه ډېره غټه ضایع ده. حداقل پوهنتونونه شروع سي مکتبونه شروع سي د هغه کسانو چې اوس نسته تقاعد کوي یا د هغوی جوګزین دغه نوي محصلین وي.
یو شمیر خزینه خونکي هم وایي د نجونو پر زده کړو د طالبان حکومت د بندیزونو دوام به نه یوازې د زده کړو په برخه کې ناوړه اغېز ولري بلکې د ټولنې هره برخه به د خزینه مسلکي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي. یوه له دوی څخه سمیره وایي
که دا کار دوام ومومي ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص نه شي او ښوونکو ته تقاعد ورکړل شي ښوونځي به د ښوونکو له شدید کمښت سره مخ شي. دا اوس موږ آن په روغتونونو کې د ډاکترانو له کمښت سره مخ یو. که دا دوام ومومي موږ به له ډېرو ستونزو سره مخ شو.
د یونما او د زده کړو د برخې د دې کارکوونکو اندېښنې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت د 1404 هجري لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر یو ځل بیا د نجونو له حضور پرته پیل کړ. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د نومبر په 3 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د ښوونځیو او دیني مدرسو فارغان کولی شي د روان کال د جدي میاشتې تر پایه د کانکور ازموینې فرمونه ډک کړي، خو په دې اعلامیه کې د نجونو د ګډون په اړه څه نه وویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي او که پر زده کړو دا محدودیتونه تر 2023 کال پورې دوام وکړي تر 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې کړي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان د افغانستان شاوخوا د امنیتي کمربند جوړولو د وړاندیز ملاتړ کړی دی. دغه سازمان سرمنشي پرون پنځشنبه د نومبر پومه په مسکو کې دغه سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې هیله ښودلې ده چې دغه اقدام به د نړیوالو ترهګریز سازمانونو د وسلو او مخدره توکو د قاچاق او له غیر قانوني لارو د کډوالو په مخنیوي کې اغېزمن تمام شي. خو دا چې دا کمربند به څوک جوړوي او څنګه د افغانستان لپاره ګټه کوي له حدیث پرده نه اورو.
د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان یا سی آی ایس وی د افغانستان له خاورې د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند له جوړولو ملاتړ کوي. که څه هم دغه کمربند د جوړېدو د څرنګوالي او دقیقې نیټې په اړه جزئیات نشته، خو د روسیې د تاس خبري اژانس دغه سازمان د سرمنشي له قوله ویلي چې په مسکو کې دغه سازمان د غوړو هیوادونو په غونډه کې له دغه اقدام ملاتړ شوی دی. تاس پرون پنځشنبه د نومبر 1 د یو راپور لمخي ویلی چې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان سرمنشي سرګی لبید فیل خودلې چې د اقدام با د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو د فعالیتونو په مهارولو د مخدراتو کو وسلوالو د قاچاق او لغیر قانوني لارو د کډوالۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د 13 اکتوبر په میاشت کې د بریکس په 14مه سرمشریزه کې د غړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې له افغانستان ترهګریزو ګواښونو ته په اشاره سره ویل شوی و چې په افغانستان کې باید لا نور د تایید وړ اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د متوجه ګواښونو ادعاوې رد کړې دي. د امنیتي چارو پوه په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند رامنځته کول د افغانستان په ګټه بولي او د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر کوم ځای پورې چې معلومیږي ځواکونه به د هر هیواد په خپل هیواد کې خپل ځواکونه یي، یعنی دوی به خپل سرتیري په هغه هیواد کې د امنیتي کمربند لپاره ګماري په یو موقع کې دوی په مشترکه توګه نظامی تمرینات وکړي او دا احتمالا ګټه به یي، ځکه چې دا هم یو خطر کېدای شي چې ځینې ترهګر ډلې د خوانه راواوړي.
د افغانستان سره په پوله د امنیتي کمربند جوړولو پلان د لومړي ځل لپاره په 2022 کال کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان لخوا د دوشنبه په خار کې د امنیتي تړون د سازمان په ځانګړي غونډه کې وړاندې شو. د تاجکستان ولسمشر هغه مهال په یاد غونډه کې ویلي چې افغانستان څخه د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي لامل باید د سیمې هیوادونه د افغانستان په شاوخوا کې امنیتي کمربند جوړ کړي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جانباز چې د منځنۍ اسیا وضعیت څاري د افغانستان لپاره د امنیتي کمربند د اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه کېدای شي چې هم منفي پایلې وسیږي هم مثبتي. مثبتي په دې معنی چې کچېرې د سیمې هیوادونه افغانستان په دې کمربند کې په یو ترتیب را داخل کی او افغانستان جز دې کمربند شي، چې په ګډه دا یو خبره ده، یو حالت ده. او کچېرې هدف دا وسیږي د سیمې هیوادونه کومه نگرانی لري، کوم تشویش لري د افغانستان دننه د وضعیت څخه، نو د کمربند ایجادېدل افغانستان کولی شي د لا نورې انزوا خواته یسي.
د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان په 1991 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته رامنځته شو او غړي هیوادونه یې روسیا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او مالدووا دي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم روزګان ته ورشو چې هلته په روزګان کې شنې خونې د اقتصادي او کرنیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره حیاتي رول لوبولی دی. د روزګان ولایت یو شمېر بزګران وایي د شنو خونو د جوړولو له امله اوسیدونکو ته د سبزیجاتو او میوو د اړتیا وړ په پوره کولو کې د پام وړ بدلون راغلی. تفصیل د سیمې په دې راپور کې ورو.
روزګانی بزګران وایي په دغه ولایت کې عصري کرنیزه نتیجه ورکړي چې لامل یې اوس دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان بسیا دی. دوی ادعا کوي چې په دغه ولایت کې ګڼو بزګرانو شنې خونې جوړې کړي چې نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره کوي، بلکې د بزګرانو اقتصاد هم ورسره ښه سوی دی. یو بزګر عاجز المی چې خپله شنه خونه په شخصي لګښت جوړه کړې وایي په کال کې څو ځله سبزیجات بازار ته وړاندې کوي. نوموړي ټینګار کوي چې د شنو خونو له لارې د کرنې په برخه کې نوې لارې زده کړې دي چې دا ورته ډیر ګټه ورته تمام سوی دی.
موږ خو ډیر ښه استفاده نکړې د دشتي ګوره بادرنګ پکرو، رومیان پکرو، ترکاری پکرو، دا موږ بیا مارکیټ ته وړو. هلته وینې دغه پاکستان دغه ځګن چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي، دلته بیا د کور نه مخه شان دي، نو دا موږ چې وړو هلته بیا څار ځانم تمامېږي او ښه شیم دی وینې پیزي او د سوی دی شیې نه پشکې راځي، ښه تازه شی دی.
بل بزګر عیسی خان چې د موسسې په ملاتړ شنه خونه جوړه کړې وایي د سبزیجاتو تولید د خاورو پر شرایطو ډیر اغیزناک تمام سوی دی.
وطن مګرد د ازمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدل نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو دا یو مقصد ما ځان ستړي کړی دی نیم وطن ما وسا کړی دی رومي دې مقصد شرمي د ازما رقم وس په دګر وطن کې د کندهار رومي او پاکستاني رومي راکلي د ازمر شته مارکیټ پر سم نیمه خو نو سم سم نیمه په مقصد کچرا و سم نیمه په پښه سم و هغه مې دلته یو جاله پاته سو په زر کالداري کوي زما مې پرول سي دي ما دا غرمې زما مې په 1500 کالداري ما چال ورکولي
د کرنیزو چارو کارپو او د پونتون استاد انجنیر عبدالشکور کریمی وای لا گاونډي هیوادونو راوړل سي سبزیجات ښه کیفیت نه لري او اکثرا ناروغي او ویروسونه هم انتقالوي چې دا ستونزه په ځایي تولیداتو کې نه لیدل کیږي
که موږ تاسو وګورو اکثر د پاکستان د ایران او یا هم د نور مملکتو څخه سبزیجات میوجات او همدارنګ ترکاری راوړي نو د هغه سره یو لړ مرزونه هم سره دي چې بل اخر دلته موږ تاسو کرهنیز مواد توکي هم په دین اروغي سره اخته کیږي
د اورزګان د کرنی او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی لټولو بزګرانو غشتنه کوي چې د شنو خونو په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي ترڅو ټولنه په دې برخه کې باثباته او په ځان بسیاسي
په مختلفو ساحو کې د شنې خونی یا گرین هاوسونو صورت ول کیږي د جوړ سوي دی وکروندګرو ته او کروندګر روزمره لدیسه شاعید لا سره وړي او ډیر زنه خوشتي سم متشوي په خپل شخصي لګښت باندې هم د خونی آبادی کې ول زکه چې د په دې سره روزمره خپل کورنۍ ته د عاید لاس نه وړلای شي
اورزګان ولایت چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه شرایط لري د شنو خونو په جوړېدو سره د سبزیجاتو په برخه کې په ځان بسیا سوې دي شنې خونې نه یوازې د دې سیمې اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد ته وده ورکړې ده د دې پروژو په دوام به د اورزګان خلک نور هم د خپلو تولیداتو په برخه کې پرمختګ وکړي او په ټوله کې به د سیمې اقتصاد ورسره پیاوړی شي
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د افغانستان پارانورمال هم درته لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا منتخب ولسمشر ډونلد ترامپ ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ویلي چې ترامپ وغواړي چې ورسره اړیکې ټینګ کړي مسکو هم خبرو ته چمتو دی ورزو تفصیل نور یاس نوري نور
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونالد ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویل دي چې موسکو د جمهوریت غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي خارګوټي کې یوې نړیواله غونډې ته تر وینا ورسته وویل زه غواړم له دې فرصت څخه په استفاده هغه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم ترامپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلو چې ولسمشر شینو ژر به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي خو په دې اړه یې ډیر جزئیات نه دی ورکړي پوتین وویل چې دا څرګندونه د پاملرنې وړ دی او زیاته کړه چې ترامپ وغواړي چې اړیکې له سره ټینګ کړي روسیه خبرو ته چمتو ده پوتین دا هم وویل چې دا یې درکړي چې ترامپ څرنګه د نومبر د 15 په ټاکنو کې د ولسمشر مرستیال کمالا هارس ته په پریکند توګه ماته ورکړه او د جولای په میاشت کې د وژنې له هڅې وروسته لږ وخت کې ځان راټول کړ پوتین ترامپ یو زړور کسوباله د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې ترامپ ویلی چې دای هم غواړي چې له پوتین سره خبرې وکړي هغه له ان بی سی خبری شبکې سره په مرکه کې وویل چې دای ګومان کوي چې دوی دواړه به سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې د نومبر لشپږ مینیټې راهیسې د نړۍ له شاوخوا او یا مشرانو سره خبرې کړي خو پوتین په منځ کې نه و تر دې مخې د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون پنځشنبه وویل چې دای دا نشي ردولای چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به مخ کله هغه چې نو موړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي خبري ونه شي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرې له دې پلوه هم مهمه دي چې ترامپ ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه چې واشنگټن د کیف کلک ملاتړی بلل کیږي او تر اوسه ورسره د لسګونو میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي او نور مرستې کړي ژر پاتې ورسوي خو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د پنشن به پرزول چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه پلان جزئیات شوی د اوکرين جګړه به ژر پایته ورسوي نه لري. خغل زيلنسکي د څرګندونې په بوداپست کې د اروپאי مشرانو د سرمشیزه په څنډه کې په یو خبري غونډه کې وکړی او ویل چې باور لري ترامپ غواړي د اوکرين خلاف د روسي جګړه ژر پایته ورسوي. زيلنسکي په عین حال کې ویل چې د دې پلان د جزئیاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري او لای له ترامپ سره په دې اړه خبري نه کړي. زيلنسکي ویل باور لري چې ولسمشر ترامپ رښتیا هم یو چټک حل غواړي، خو دا د دې معنا نه لري چې خامخا به داسې وشي. ولسمشر زيلنسکي د هغو لومړیو مشرانو له ډلې و چې له ترامپ سره یې په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې د بری مبارکي وویله. نوموړي له دې مخکې امریکا ته په وروستي سفر کې هم له ترامپ سره کتلی و. زيلنسکي ته په بوداپست کې د سرمشیزې ته د کوربه د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان لخوا چې له پوتین سره یې نږدې اړیکې پاللې تود هرکلی وویل شو. اوربان چې پر موسکوې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره مخالفت څرګند کړی، همدارنګه له ترامپ سره هم نږدې اړیکې لري. ترامپ په انتخاباتي مبارزو کې په ظلمونو له اوکراین سره د امریکا پر پراخ پوځي او مالی ملاتړ انتقادونه وکړل او بیل دې چې د خپلې طرح جزئیات څرګند کړي، ژمنه وکړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به ډیر ژر پای ته ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسیس مخه کلاساته رادیو نو ری په دایمه نیمه کې ودرته د ازادې ملما پروګرام لرو. خو یادونه کوم چې نن د افغانستان په وخت د مخام لونه تر تو پوري د ژوند رګونه په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه کولای شو د منی په موسم کې هغه میوه او ترکاری چې اړینه ده په ژمي کې ترې کار واخلو وساتو، او لکه څنګه چې مخکې د ورزګان په راپور کې و چې شنې خونې جوړې شوې. تاسې د دغه میوه د ساتنې لپاره یا د ترکاری ساتن لپاره څه لارې چارې پیدا کړې دي کولای شي د افغانستان پوخ مخام ونه ترتو پروګرام ته څنګه وه او په دغه موضوع خبرې اترې وکړي، خپل نظر شریک کړي. وسم ورزو د خبرونې روستي راپور ته عبدالباري نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې شپړلې، اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي لپاره د موادو اپلوډ پیل کړی دی. صادق رشتینی د خغلی نورانی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې کوم ډول معلومات او موضوعات د خې سیستم ته اپلوډ کوي.
دا ساختمان داسې جوړ دی چې دی هر څه جملې چې دی هغه دی خپل تاسو انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي. خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کړو ترڅو خلک په ورځنی ژوند کې استفاده ځینې وکړي. ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي؟ د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
دا څه ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی ویکیپیډیا د دې مختلف موضوعات مشخصه ور اضافه کولای شو ترڅو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټن کې هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دی هغه ګوګل دی کنور ژباړنونه دي دوی تا ته پر اختیار نه کوي چې تار کې سم موضوعات ور اضافه کړي. د دې تر ډیره جملې تاسو درکې ته به جملې ورته اضافه کړي او د موادو کاروالي شي دی دا خو انتهایی مهم دی. د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیر کلونو پورې د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډیر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
ولې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین غني په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي؟
بلې د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډېر پرمختګ کړی دی. ډېر داسې به احساسه کسان شته چې هغه د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره لستونی راپورته کړی دي، په هر برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي، مختلف مواد ورته اضافه کوي، هغه کچټ جی پی ټي که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې. نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډېر اړین دي او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکي، بیا هغه خلک دې ته هڅوي چې تاسو هم کولای شئ خپلې ژبې کې دغه شی نوښتونه وکړي، دغه شی خپل خدمات ورته وړاندې کړي تر څو د خلکو د استفادې وړ وي. او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکونو کې پرمختللي هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني، نو بیا دوی پوهیږي، دوی کې معلومات لري، بیا هغه ساختمان جوړ کړي، سوشل میډیا باندې شریکي، خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دوی تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي، تاسو ماجه ترجمه راته وکړي، یا مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټي انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړي. نو بیا رضا کرانه ډول ځینې ډېر داسې که به احساسه کسان شته هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډېر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو، نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو ته معلومات ډېر اضافه کړو، ترڅو چې معلومات ډېر ورته اضافه کیږي، هغه نه ژبه ډېر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخېسته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي لپاره ډېر اړین ګڼئ؟ خو اوس ورته لږ معلومات شته.
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم مشهور وګورو، تر ډېره معلومات تاریخ اړوند دي، د نورو موضوعات معلومات ډېر کم دي پکې کې. او چټ جی پی ټي له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه ښه دی، خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی ترڅو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساينس، ټکنالوژي، تاریخ او نور موضوعات یې هغه مرته اضافه کړو، او په عین وخت کې چټ جی پی ټي ته څومره معلومات ډېری پښتو هغه ورته اضافه کړو. څونه چې معلومات ډېری اضافه کیږي هغه نه ژبه پرمختګ کوي، هغه نه د مخ پرمختللو ژبه په قطار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږي او دغه چیلنجونه څنګه حل کوي؟
بلې ترجمه کول خو اول خپل اسانه نه ده، نو طبي خبره ده چې ځینې چیلنجونه بس تاسو مخ ته راځي. خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساينس ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کومه بله موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخ ته راغلی دي ته نشه کولای ورته وژباړې، نو اوس د واتساپ ته لارې کولای شي، دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم او پیسې را مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واتساپ یا ټلیګرام یا نور اپو د لارې کولای شي چې دغه د کومک وغواړي هغه تاته معلومات ترکې چې برته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټکنالوژي د برکت هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د ورستی پښتنې په توګه څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نښلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه شته، واتس اپ ګروپونه شته، فیسبوک ګروپونه شته، یا ټلیګرام ګروپونه شته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولای شئ په رضاکارانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي. یو اړینه موضوع شریکه کې نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هیریدونکی خدمت وي. اوس هم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې لپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دی، دا ټول د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسېدلي دي او خلکو دې ته زړه ښه کړی دی چې زه باید ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره یو ډېر نه هیریدونکی کار وي. نو او دا رضاکار کسان ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه پخوا چې مثلا د محدود کسان او شاید درسل بلام کم کسان چې دې کار ته وژه ورکړي او کار کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسیدلي دي چې مختلف ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو لپاره مواد راخي، زپکې ترجمانانو ته ترجمه کوي. او مختلف ټولنې داسې سته چې هغه ګروپان جوړ کړی دي. په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا چټ جی پی ټي ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي ترڅو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرېږي.
صادق رښتینی و چې عبدالباری نورانی سره چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټ ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې وي، اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي لپاره هم د موادو اپلوډ پیل کړی دی. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له صدای راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه اوس څلور ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نه 35 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولش پنګنوي. لدی سره به تاسو کولای شئ چې د ساده رادیو خبرونه او نور مطالب او خبرونه هم د ساده رادیو پر وی پاڼه چپاتای sadradio.com د هلته عمومي واوري او ویل ولي. دوی منې کې نیمای کې درته ازادي ملما پروګرام لرو. خطر غو وړاندې لاند خبرونه. دا راپورونه لمخې د طالبانو د مشر دی او فرمان په صدرولو سره له کورنیو چارو دفاع وزارتونو او د استخباراتو له ریاست څخه د وسلو مهماتو او بازي تجهیزاتو د ویش واک اخیستی. د خبره ټولو نیوز د طالبانو د ویان زبیلا مجاهد په حواله ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سکال په پاکستان کې څه باندې 2000 افغان کډوال یا نیول شوي یا بندیان شوي. د ادارې ویلي چې یوازې په تیرې میاشت کې په دې هیواد کې 300 افغانان نیول شوي دي. د دې ادارې په خبره باندې چې د تیر کال سپتمبر راهیسی 200 افغانان په خپل خوښه او شپږ زره نور په زور او پاکستان بیرته افغانستان ته اخراج کړی دي. او په نړیوالو مسایلو کې ولادیمیر زلینسکی د اوکراین ولسمشر ویلي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه پلان جزئیات نه لري چې وایي د اوکراین جګړه په یو ورځ کې ختموي. ډونلډ ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلي چې د اوکراین جګړه په یو ورځ کې ختمه کړي، خو دا چې څنګه په اړه یې جزئیات نه ورکړي.
د ازادي ملمه
تازه دی میل مخبرونه اوریدونکو، زما فرشتي صحاک سلامونه ومني. زمونږ په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د سینما او تلویزیون وټلې چیرې شګوفه بارګزی میلمنه ده چې تاسو ټول به د ګل چهره په نوم پیژنئ. شګوفه جانې، خبرونه ته خره غلې په سر کې کراته وې. شګوفه څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او چیرته مکتب شروع کړی؟
قربان، سلام علیکم فرشته جان. تاسو او تاسو د راډیو د طریقه تور اوریدون کته دي سلامي او د نړۍ په هر ځای کې چې جوړ او آرام او د صحتافیت جمعي پته نه لري. زه غواړم چې دلمن ولایت څخه ده ابتدایي درسونه مې چې په کابل کې مې د عبدالمجید مصطفی غزنوي په مکتب څخه فارغ شوم. دولسمه هل تخلاص کوي؟ بیا تقریبا څلور کاله اقتصاد پوهنځي څخه د یو چاپی پنتون څخه زاد فارغ شوم. د ورسلاغه نو بیا په دولتي ادارو کې ما کار کوي. دغه تر څنګ خپل هنري مسلک می هم مختار سمات په اعلاناتو کې می کار کوي. او دغه نو ورسته چې اولین کار می کوچري سیریال وو، پس بیا کې می فعالیت شروع کړ.
دا چې د هنر او تمثيل مسلک مو څنګه انتخاب ک، څنګه مو د هنر ته مخه کړله، په دې اړه کل راته لاندو وایي. آیا مسلکی دی برخه ته راغلی کله شوق نه؟
د هنر سینما په اړه ما د څه کوم ویل ځکه مې کړی چې زه هم کوم لري ځکه مې کړی چې کوم مدرک لرم نه. ما یو ځل چې ناڅاپه دنه پروګرامونو کې دنه هنرمندان چې سره راټولېدل د پنتون کابل تیاتر کې د ځای کې چې راټولېدل، یا هم اطلاعات فرهنګ کې ځینې پروګرامونه درلوده، هلته مې ګډون کوی. نو د هغه څخه کوم شی چې ماته ډېر انګېزه راکړه، یو د مور مسلک مې و چې مور مې کار کوي، ماته ډېر خوند راکړ چې مزه څه وختي چې زه وکولی شم ځم په سینما برخه کې فعالیتونه ولرم. دویم دا چې ډېر مې شوق درلود د افغاني سیریالونه. نور کسان هم چې تولیدول ډېر ښه محتوا یې درلوده، او وخت چې زه پاکستاني سیریالونه مې کتل، هندي سیریالونه مې کتل، په دې چې فکر کوم په دې حواس چې کله به افغانستان باندې کولی شي یو ښه سوژې د سیریال لپاره انتخاب کړي، ښه داستانونه د سیریال لپاره انتخاب کړي او ښه لیدونکي ولري. چې د ګلچهرې سیریال دغه نورو سیریالونه دغه تولید سره ډېرې کسانو تعقیب کړلې وې کتل او اسنی پاور منل ته چې افغانان مو څه چې په هیواد کې دي د هیواد څخه بهر دي ښه مثبتې نظریاتې ورکړله او ډېر خلکو خوش کړله. یعنی دا ټولو ته د سینماګرانو ته او هغه کسان چې کارګردانان دي هغه کسان چې غواړي د سریالونو تولید کې یو لویه انګیزه ده چې خپل افغانان نوراضي تشویقیې او هر یو چې اوس خپل په وطن کې کوشش کوي چې یو ښه ښه سوژې ښه داستانونه او ښه سریالونه جوړ کړي.
شګوفه جانې، څنګه چې تا په خپلو خبرو کې ویلې چې ستاسو مور هم په همدې مسلک کې وله، یعنی کورنۍ کې یو کس وو تاسو ته ایډیال، یو څوک چې تاسو هغه ته په لیدو سره تاسو دې مسلک ته په شوق سره راغلی، نو آیا د مور تر څنګ د کورنۍ نورو غړو هم په دې مسلک کې تشویق کړي او راتک سره د تا هغوی هم خوشحاله یا خوښ ول، او یا لکه ډیری نورو هنرمندانو او ممثلینو ته هم په دې لارې کې سخت ولیدلې؟
هغه دغه سخت ته هم کله زموږ ته مې شوې ما سخت ولیدې تا تیرې کړې مورې، پر دې چې هغه سخت ولیدې د کوم د خاصه پښتنو کوم کې یو دا مشکل دی چې یو ښه ولایت یو کار وکړي، یا هم ټول نه دوه مې ته دا چې د افغانانو ټولنه دغه څه چې مثلا ښځه د کور د باندې کار وکړي یا په خصوص په ثانوي کې فعالیتونه ولري یا په سینما فعالیتونه ولري، نظریات د هر چا د فار کې نو سخت ولیدې سخت حالات کوم مشکلاتونه چې ما مور تیر کړه واقعیا اول مثلا پلار مې ډېر نه مانه ترته کوه دا غې تر څنګ پلارګنې مې مورګنې مې ډېرې پرې مثلا پرې تنګ ولیدې پرې تنګې ولې چې ولې مثلا په دې برخه کې فعالیت نه لري ولې ما مور شوق ورسره درلودې دې هنر سره دې برخه سره، نو دا غې تر څنګ کله چې ما په دې لاره قدم شې شوی دا مسلک مې مختوی وای او هنر سینما کې مې فعالیتونه شروع کړل، پلار مې هم یو څه ناڅه مشکل ما سره درلود چې یعنی مور خو دې مسلک کې لپشک شې شوله دا هغه مې نصر اګرځولې یعنی څه ولې دا کار مخته وړي، خو مور مې پلار ته مې کې ناڅه کې و ډېر وخت مور مې ډېر سره ملتیا کوله دا هغه تر څنګ خوندې مې راسره کېږي مرسته سره کولور مې راسره کېږي مرسته کوله، او کله چې د کلچری سره ته هم نشه تولاره خپلوان سره ولیدله هیوادوال سره ولیدله او دا غوی نظریات دا غوی شی خبرې یعنی وطن کوم مثبت خبرې چې ما ته رسېدلې واقعا نور هم څه شو کېدم چې زه نور فعالیتونه په دې برخه کې ولرم، کوم تاسفانه په افغانستان کې د دې نور تر څو ته برابر نه شو نه کوم کول په هیواد کې پاتې نو کوشش کوم چې د هیواد نه بهر نه چې اوس کوم داسې ژوند کوم د پای د تحصیل زمینه راته برابر شي چې سینما برخه کې زه وکړم تحصیل وکړم د هغې تر څنګ وکولی شم دغسې افغاني سریالونه جوړ کړو افغانانو لپاره او ټولو هیواد ټولو خلکو لپاره چې پوه شي د افغانانو ټولنه د افغانانو سریالونه څنګه محتوی لري او څنګه ښه تولیدات لري د لیدلو حق د لیدلو د څه مثلا یو کړو.
شګوفه جانې، د ځوند په مرحلو کې کله کله د سی وخت راځي د ماشومتوب دوره کې کله کله انسان یو د سی یو تصویر خپلویني چې په ځان باور کیږي چې و زه دغه کار کولای شم یا زه دغه مسلک یا دغه کار ته جوړیم، آیا په ماشومتوب کې ته په ځان پوه شوې وې چې و زه تمثيل کې ورتیا لرم او زه باید دغه کار وکم؟
د ماشومتوب نه وستای په دې چې د قن په ماشومتوب کې مې د وایم د شوق مې د لید چې زه یو ښه معلم او سم یو ښه استاد او سم او شاګردان ته نشه درس ورکم یا مې شمې د ذهن کې چې زه یو ښه معلم اوسم، دا غوښته وروسته کله چې مې خپل زده کړې شروع کړې په 2019 کال کې چې نوې د کورونا ټپه شروع شله، اوله ټپه د کورونا چې 2020 شروع کېده تقریبا، نو کله چې هغه وخت رخصتیان یا د پنځونو ټول باندې سوال او وظیفې هم ټولې باندې شي، نو څنګه څه کور کې پکښې نه ستنه چې راځي چې کتل ته د خپل ځان سره د تمرین او تمثيل په مکول دا خو سم نه کوله بیا مې د مور سره د تکرار او د مور سره یو ټکشي نه په هغه وخت کې مکتل کنه د وخت کې کتلې مو بیا مو کورونا وخت کې یو دوره چې بیا کښې نه خپل د مور سره لونه مکتل، د دغه وخت سره مورته نول مرمر تاسو نظر کوئ چې زه یې پرولاش ته ما د برخې کې فعالیت وکړم. د خپل پر ځان باور یم چې زه کولی شم تم مسلک مخته یوسه په دا اړه زه فعالیت ولرم. نو مور مې دقن نه وایي جواب راکړي نه نه جواب راکړي وایي له زه دې نه راکړ سوما زه یې دغه همکاري درسره کوم چې یو چاته دې معرف کوم لاشته هغه به یو ټست درته واخلي کته خپل استعداد ورته وښوي کته هلته کامیاب شي په ټوله مخته ځي. نو دغه و چې اولین اعلان مې د یونیسف اعلان و چې یعنی ما هیڅ تجربه نه درلوده ډی وان مې درلوده ډېرې بېرته مې چې زه کوم کولی شم د خپل اکټینګ وکړم خپل دیالوګو نه سم ووایم. نو اولین اعلان مې د یونیسف د ډاکټر په حیث چې مالته فعالیتونه شروع کړل تقریبا تر 2021 کال پورې 2022 کال پورې ما دا اعلانات کې کار کوي. نو دا غوښنه ورسره د کوچېری سره تاسو نه درځو نو بیا ته چې تستر کې دا کار
کداره توې د سریالونو ترڅنګ په فلمونو کې مم کار کړی دی په وګدو فلمونو کې کا تنا په دیلاندا موده کې تاسو سریالونو کې کار کړی
تا هم تاسو نه فلمو کې نه کار نه کړی او ما اولين کار د کوچېری سریالو دا غوښنه ورسره نو په کوم د سریال کې نه پاله کوم نه شروع کړی او پر سریال هم نه لره اولين سریال می اولين کار می پس له اعلانات څخه د کوچېری سریالو
د ګلچيري سيريال پاکره راته وایا چې څنګه مو دا کاراکټر خوښ شو مخکې د دې چې یو سيريال یا یو ډراما شروع شي سکريپټ یې له ممثلینو سره شریکوي نو آیا دا کاراکټر د چا ول زل لپاره ول وست تا په کې خپل ځان پیدا ک شوق دې پیدا سو ور سره ک اسې توکلی دغه د سيريال ته انتخاب شوي
نه لیکن تقریبا وخت چې ټیسټ می ورکې دغه نه وروسته د سیریال یو فلمنامه کرکټران ته ورکول کیږي بیا د مشفي کې چې دا ته په دې نقش کې نور سری چې دغه فلمنامه ما وویله دقیقا یو داستان ته اورېده په 2013 یا 2014 کال پارلمان کې وظیفه درلوده د شزو حقوقونه کې مسنو امور زنان کې په فارسي کې وایم پښتو کې نه سماړواله ځکه مې کار کوي د داس یو داستان د انجلي درغلي و چې د ژوند تصمیمې خصوص د افغاني ټولنې کې ډېرې د پیش مخ راغلي دي په خصوص لری ولایتونو کې لری ولسوالیانو کې چې انجلي د دې حق نه لري چې خپل د ژوند ملګری د ژوند شریک انتخاب کړي. کورنۍ ورته تصمیمې کې پلوانه ورته ماما یا کاکا ورته تصمیم نیسي اصلا د انجلی څخه پښتانه کې هندالک څه څخه پښتانه کې چې ته د انجلی سره غواړي وته کې یا ته غواړي د دغه هلک سره وته کې اصلا دا نستا او تاسو چې مشران تصمیم نیول را دې هغه کار کې او دا یو داس یو داستان چې ما هلته مخترع غوړي ورته کله چې د فلمنامه ما تر څو دقیقا څنګه ته ډیره هغه انجلی د داستان سره ډیره سره برابر وو. نو دې خاطر زما واښ سو مالزه دقیقه حالت کومه زه ویوینم چې زه یو افغان جلی یم تر اوسه مثلا په هغه شرایط مخته نه یم راغلی اوس که زه د یو کرکټر په حیث راځم په دې برخه کې فعالیت کومه زه ویوینم چې یو پر انجلی څنګه تیریږي دوی څه حالت تیریږي یعنی باور وکړه ځینې وخت د سیریال کې دومره به موږ دقین مغلق به یا هم دومره به پشکې کې په داستان به نه نوټیلی و چې اصلا هیڅ نه کوم چې موږ د یوازې مشتلیا تکو یا د ټولنې څخه د باندې یو سریال دی یا یو کرکټر یو یعنی یو واقعیت و چې د هر انجلی یا د هر الک د افغانستان په ټولنه کې داسې یو داستان لري یا داسې یو پیښه په ژوند کې ولیدلې
د ګلچهره سریال په کریکټرونو به خبرې وکړو په کریکټرونو کې ستاد خوخي کریکټر د خپل کریکټر نه بغیر د خوخي کریکټر د بل کوم کریکټر وو
بغیر لما مثلا ډیر کوي کې کریکټرونه را سره وا او دغه به چې زه یو کس نه ویوم چې نما کې مقدم شي او په نما باندې فعالیت درلودي او هغه کسان چې تقریبا شل کاله دیرش کاله فعالیتونه درلوده او دا ماته د افتخار ځای و د ویاړ ځای و چې زما د دوی سره یو ځای کار کوي. زما د خواش په حیث د میرمن لیلا همدرد چې د ملکې نقشه په تیار کې درلود دغې کرکټر مې ډېر خوښ شوی دی. په واقعیت کې د هغې اصلي ژوند مې کې ته فکر وکړې او کرکټر ته مې فکر وکړې ډېری کسانو هغه ډېره ملامتوله ته چې دغې کرکټر دغسې و. یعنی ډېر ښه مهربانه ښځه وه او کله چې ته خپل نقش لوبوئ یعنی هېڅ فکر نه کوئ چې دا مهربانه ښځه په خپل په نقش کې دومره ښه لوبېږي چې اتلن خپل اصلي حیثیت یا اصلي خوی عادتونه چې لري کرد له منځه وړي او هغه یو رقم بدماشه خواښې چې ورته وایي هغه یو بدماشه خواښې یو سریال کې د هغې سربېره د پلار د مې ښه نقش مې خوښې دی هاشم او د میرمن صابره سادات د زرغونې نقش زما مور شي وه. د دې درو سره کرکټرونه مې ډېر خوښېدله او شعر لوبوله او دغه باعث چې زه کله نکله کله ناکله چې مثلا خپل په ډیالوګو کې ځایېدم یا خپل په اکټینګ کې ځایېدم او دوی به ما ته لارښوونې کولې چې ته داسې وکاروې چې که ته ته بالکل د پدې طریقه وایې دا ډېر ښه درسره ایسي. نو دغه چې په ښه طریقه مسریال مختلف
په همدې سیریال کې را پاتې سو په افغانستان کې کله چې تاسو دا سیریال ډکو دغه سیریال چې کله جوړو د جمهوریت وختو کې د طالبانو نظام وو
د طالبانو نظام په 2023 کال نه وای 2023 کال شروع شوی تقریبا همالې سیاسي او میاشتې چې موږ د سیریال پایل شروع کړ نو تاسو ورته تختی ورته د طالبانو نظام وې د طالبانو دوره وسی او یو انجلی راسی اندا چې تازه یلته حکم کړی و چې ښځه په سینما کې فعالیتونه لري اطلاعات فراهم د خپل د سیو چې سوی و نو دا د سرپیره د ولانو په دې طرف کې مې فعالیتونه شروع کړل او پلار د نوېل وای نه به چې ورته طالبان د خاصه په تاسو کوم مشکل جوړ شي وای نو رم چې د طالبان د خاصه په تاسو کوم مشکل جوړ شي ما ول پلار څه داسې خبرې مې راته کوه ته دې خو ماته انرژي راکې ته به چې ما ته یو روحیه راکې ته نور ما روحیه دې پکې یا دا دې خاطر پلان مې ډېر پر دې چې زه کور مې تر دفتر پورې ډېر لیرې وو تر لوکیشن چې موږ سریال تکو لیرې وو به پلان به چیرې په مستحال دې په بوتله ما حالتا ما دې کې به بیت ما په سر راتلای کوټ دې کوټ را استلم وای چې په خپل ګوم باور نسته په دې حکومت هم باور نسته سهار دې ماشام برتر دې دا درې مې ټول نه نو څه سخت ونه هیڅ چاته څنګه نه د طالبان رژیم او سینما کوله.
تاسو د هنر او د تمثيل ترڅنګ په رسنیو کې هم کار کړی دی ژورنالیزم د ډګر ته څنګه راغلی او آیا دا مو هم دا برخه مو هم خوښیدله په خوخه راغلی دی ډګر ته وکنه
دا د کلچري سیریال مې سپتوي چې مو وګورو کې یو ملګری و او رخصانه خبرونه نه وی جوړیتله او دې پرزنت پښتنه پرزنتېرته اړتیا درلوده نو د بمداد خبرونه وای ورځ می مورته ول ملته وخت په چې زه دې سکرین کې به اوسم فرق نه کې چې د سینما د لارې وسی فرق نه کې چې د رسنۍ د لارې وسی نو د کلچرې د سیګال په سبتیدو په وخت کې دا سیمې ملګری میزان په ورځ د سیو ټیسټ ورکا یو کاسټینګ به ورکې ویني چې کته کارنه به چې پرونه به ستایي ته به مخته وړي نو دغه و چې د زولړم یو ځان مې ورکې ځانه خبرونه ده بس دلته کامیاب شوم او اولین خبرونه مې اختری د خبرونه و لوی اختر خبرونه و چې هغه مې ثبتوله نو د دې ورځې په راتللې چې زه په سهار تر څلور بجو کندو بجو پورې به د کلچینې سیار په ثبت کې بومه دا غنه وروسته په څلور بجې کې زبېږي په کلچري سیریال به خلاص شم به برابر له موبي ګروپ ته دلتا به د شپې اته نو کړی و چې پوری موږ د خپل خبرونه د شپې د خاصه په ټول کوم لوکیشن چې یو فضا چې واخه د شپې د خاصه باندې سبته و نو د شپې به ما ته سبته ولا د قبل تاریخ ته کې به هم د کوم کاڅه شوکول لري په خاصه دې نه پوهه دا خبره یې هم وکړه نو دا یو فرصت چې ما ته برابر شو شوخ می مرسته رو یو فرصت را برابر شو ما مغسطه دیگر سبخه تفرق
شګوفه جان، څنګه چې تاسو په خبره کې دا معلومه شو چې تاسو کوم وخت کې کار کوئ، هغه وخت کې د طالبانو دویم نظام تازه کار ته شروع کړی وو د غوی په حکومت کې ول، نو څومره ستونزمن و تاسو ته بیرون کار کول د ښځو په برخه کې؟ یعنی ښځې په هغې وخت کې تر اوسه پورې چې لا بندیزونه ورځ تر بلې پې زیاتیږي، دغه ډار د طالبانو نه او یا د هغه نظام نه او د هغوی د قیوداتو نه څومره یې تاسو د فشار لاندې راوستي وئ؟
یعنی هېڅکله آسان نه وو. یو ورځ د بلچوي سیریال مصب ته وئ د باندې صحنه او د سړک او د شفاخانې صحنه، نو دلته کوم سیاست په تیر ته باندې اطلاعات فرهم د خاص دي چې اجازه هم اخلي پر بیر دي چې اجازه هم اخیستل شوی وه، خو بیا هم مثلا د خپل قیدت پر ښځې راوړي، او کله چې مثلا یو نر د یو ښځې سره په یو ډیالوګ کې به یو ځای وو، په یو صحنه کې به یو ځای وو، د عمارتي به یې په وخت ویله چې دا نر دی نه و، د ښځو سره به یو ځای نه اوسي تسیبولیدای دی سیلی کلی دیتا اولی شد دیم جونی وزای دی پا یو سانا گیا اینی قویدات بیدی رویسی او ما دیر وام دلو دیدی چی من لن بدا سیریال بپنیم کلا که ببند که سبا بید اخبرو سیریال ببند که خوشبختان بلاخر پای تا ورسی دا وام سر دا دار سر یو زای دا هر سا، یعنی امکانی و چی پنیمایی که بند سی امکانی و هر سی امکان دلو چی طالبانو بسی و آزاد سی نن سبا اوس ټول ته معلوم دی چې دوی کله چې شپه بیده شي سهار د خوب راکښینې، کوم ځای چې په خوب لیدلی دي سهار راځي په یو اشر دي یو خلق ته ظلم کوي چې هغه هم ښځینه دي، او یوازې په ښځو حکم لګېږي چې د ښځې ژغ اورات دی، د ښځینه د باندې کار کول ګناه ده، درس ویل ګناه دی، یعنې خلاصه ټول ګناه یوازې پر ښځو کېږي، که نر د باندې کار وکړي که نر هر څه وکړي ګناه نه لري، که ښځې هر څه وکړله ګناه نه لري. خو د طالبانو ذهنیت دی، نو زه تاسو ته څنګه سموالو زه نه څه ووایم، هېڅکله زه نه شم کول څوک چې د دین څخه معلومات نه لري، څوک چې د قرآن څخه معلومات نه لري، او یوازې د یو نسل نه بل نسل پنځه وخته لمونځونه یې ورته په میراث رسېدلي دي، او دوی غواړي چې د دین او د اسلام یادونه وکړي، زه نه د دې خبره منم او هېڅوک یې هم نه مني، نه نړۍ یې مني، نه جهان یې مني، هېڅوک یې نه مني. دوی ماسکې راځي پر یو قشر باندې، یوازې پر ښځو غواړي ظلم وکړي، او د خدای غواړم چې یو ورځ اسمان دي له منځه ځي، دوی اسمان تر کوبه کېږي، یو ورځ اسمان زموږ وطن زموږ ښځې د دوی د قید خلاصېږي. د خیر
تاسو اوس چیرته یاستئ، په څه بوخت یاستئ، ځوان څنګه روان ده اوس؟
زه فعلاً تقریبا یو کال کېږي چې د هېواد څخه مې د باندې یم، ډنمارک ژوند کوم، او فعلاً د جی پی زده کړې کوم، دغې تر څنګ په یو دفتر کې د ژورنالستانو یو اژانس دی ډنمارک کې د فعالیت لپاره پوښتنه ده.
څنګه مو مسافری ته مخه کړله؟ آیا آسانه وه وطن پریښودل، خپل مسلک، خپل کورنۍ د یادونو سره دا ټول پریښودل څومره ستونزمن وو؟
هېچا ته آسانه نه ده، کله چې فکر وکړه چې څوک چې خپل وطن پرېږدي، یعنی فکر وکړه خپل مور پرېږدي، خپل د مور جلا کېږي، دا خو ما ته مثال ته نه وه، د هېچا د پاس څوک چې تقریبا اته میلیونه کسان افغانان وو نن د افغانستان څخه بهر ته دي، او اروپایي مختلف ملکو کې ژوند زندګي شروع کړې، کډوالي شوي دي، نو د هېچا دپاره په شمول د هېچا دپاره اسانه وه چې خپل د وطن څخه لرې اوسي. خو که په وطن کې د ځان امن واوسي، که په وطن کې د کار زمینه، د درس زمینه، د پیشرفت زمینه درته برابره اوسي، زه مطمئنه یم هېڅوک نه غواړي خپل مور، خپل وطن پرېږدي. متاسفانه زما دپاره څه دي چې د طالبان په وخت کې زه د کوچرې په سیریال کې مطالعه وکړله، خو نو د هغې نه وروسته ما ته ژوند کول هلته ډېر ستونزمن ده، سو ما ته مشکلاتونه ډېر مختلفه، د چا د خاصه د خپله د کوم نظام چې په افغانستان کې اوس حاکمیت چلوي، او اوس پر ښځو او پر نجونو ظلم روان دی، د دوی د خاصه ما ته کوم یو لوی مشکل جوړ شي، زه مجبوره شم خپل د ځان، خپل د فامیل په خاطر وطن پرېږدم او کډوالي.
د کډوالیو د مسافری د سختیو کرا ته قصه وکړي. په لومړی ورځو کې کله چې مسافر شوي تر ټولو سخت شی یا سخت ورځ چې تا تیر کړه هغه کومه ورځ وه؟
د قدم اول ورځ وه چې زه د مارچ تر ورسېدم. دا تبن د نوې ټیکنالوژي روپای ملکو ته د ستیکې بس کور دی ژوند دی زندگی دا آسایش دی آرامی دی هیڅ څه نه دی. کله چې ته خپل د وطن ووځې هلته فکر وکړه چې بل مور ته ځې داسې له یو کوچنی چې نوی خپل د مور راپیدا کېږي هغسې یو کس دی چې نه پر دودې پوهېږي نه پر فرهنګ کې پوهېږي نه پر ژبه یې پوهېږي پر هیڅ چا یې معلومات نه لري او ته خپل د وطن لیرې کېږي او راځې داسې یو ملک ته په نایندګي ورکوې. نو اوله ورځ کله چې تر مات را ورسېدمه ډېره سخته وه. کوم ځای کې چې ما هلته کمپ وه هلته هېڅ افغانان نه وه، هېڅ څوک نه وه، یوازې زه افغان نجلۍ وم. او کسان چې هلته مهاجر شوي وه د سوریې ملک څخه وه، د اوکراین څخه وه، د مختلفو ملکو څخه راغلي وه مهاجرین په هغه کمپو کې وه. او ماشه ډېره سخته تمامېدل چې که زما په وطن کې ارامي وي نن به ما دلته څه کړي وه چې نه مې مور نه مې فامیلیا سره دي او زه درته یوازې یم، درته یوازې ژوند زندګي کې مخته وړم. اول ورځې تقریبا فکر وکړه زه درې میاشتې څلور میاشتې مې ډېرې سختې ورځې دلته تېرې کړه. یوازې څوک زما دپاره ډېره سخته وه، ډېره سخته چې که څوک مثلا مهاجر کېږي کډوالي کېږي د خپل فامیل به ورسره وي خامخا، خو دا په نه زما سره فامیل مې راسره نه و، زه یوازې وم. او تقریبا درې میاشتې مې ډېرې سختې تېرې کړې. اوس الحمدلله کله چې درس شروع کړې کار زندګي نه خپل کړه شروع کړله، خپل کور ته راغلم، خپل په کور کې ژوند څه کوم اوس تېرېږي. خو کله ناکله خپل هېواد ته ځواکان زړه مې تېرېږي، خپله تېرېږم. او نه خداګه ډېر مې داسې زړه پلاستیکي پوز ورته وایي ځینې بیا داسې پوخ کې ژاړم.
د وطن کوم شي په ډیره زیاته خفه یې؟ لکه ځینې وخت ځینې انسانان ځینو خاصو شیانو پورې ورتړلي، نو تا ته د وطن کوم شی ډیر زیات یادیږي؟
یعنی د وطن هر چې د خاوسې شروع تر هر څه پورې سړی خپل د وطن لیرې سي د هر څه پسې دیږي. د وطن د یو ډبرې په څیر چې ټوپې په سیلا زده دی غوښتل وي. وان هغه ورځ راځي چې په ټول سم وطن کې افغانستان کې پر سړکونو وګرځم، په بوت کوټ کوڅو کې وګرځم، په بازارو کې وګرځم، او رستورانتو کې وګرځم، خو په هر ځای کې زه غواړم په پارکو کې وګرځم. انې ډېر ډېر څه وایم، هغه شسته شسته ځایونه د افغانستان اته په هیڅ ځای نه د افغانستان وقایم اته په فکر کې یم. نورم دی ریږي، نورم د چادر اسې تنګیږي. اته نو کومه چې زه وایم چې څه څه زه نه یم دغه څه، خلاص زه هر څه زه دی غوښته.
شګوفه جانې، په ځوان کې انسان د ماشومتوب تر لویوالي پورې انسان له ښو بدو خاطرو سره تړلی، داسې کومه خاطره ستاسو په ذهن کې شته؟ د کاغذ د کار په برخه کې، که د درس په برخه کې، یا تا که د کډوالۍ برخه کې، چې کله مو په یاد شي یا مو ډېره وزړوي یا مو ډېره وخندوي؟ یوازې مې په ځان کې ډېره
سپکې مې ډېره زوري، هغه مې خور مې ده چې خدای دې وبخښي، په سرطان ناروغۍ اخته وه او ډېره وځورېده، په دې مرضې ډېره زیاته وځورېده. اوس کوم وخت کې چې هغه وه ډېر د امکانات نه وو چې په هېواد کې د هغې عملیات وسي، هغې ته رسېږي وسي، د هغې مشکل حل شي. نو ډېر پر هغه ځورېدم چې هی کاش هغه وخت کې داسې زه په کوم مقام کې وای، زما د لاس کوم ته راغلي وای چې ما کولی شي خپل د خور تداوي وکړم، هغه نن به راشاد ممکن را سره ووي وای. نو خوشحالي
که د ګل چهرې سریال کومه جالب خاطره در په یاد ای؟ زه پوهیږم چې دا د سب په وخت کې هر لحظه ډیره جالب وي، نو که داسې جالب خاطره د دې سریال په ذهن کې راته وي.
د ګل چهرې سریال خاطره قدرتونه ډیر ډیر هر ورځ چې ډیر یو ارسان څه ته دل یو اتمنه یو جالب برخه دلونه تر هر څه د ماده شي خو هی ورځ چې نه خو هی ورځ په لکه ما ورځ جوا ترځي ما مور اخلي ما د خوښه لاس په لری دغه لاس خوښيږي دا خپل لاس جاري ما دا سر کې ده کې د نو ورو ته نږدې دي چې خپل ملکه چې د څه ته چې دا یو د ما خوښ واخلي دغه یو نظری چوټي لري په سر کې وشتان لري نو دا وشتان دې نه راوښکي دا وشتان دې نه راوښکي او مور مې په ژړا او تخ کې په ناس دي دا ورته ولاړم چې مور مې ژړا خاطر نه دغه ورځ تیر دي ټول هڅه سمېږي نو په دا وخت کې جواب ورمې او تاسو سره دي او ملکه مور غواړي د دې چوټي د ورته سپه او تاسو کې وګورئ چې وي په دې د دې چوټي ما په شو ته ورېږي چې ولې چې د دې چوټي مینه به ما په سندار دي ما ته نه ځه خان د خپل د خپل ما په نو چې کامرا زما خواته ده نو دا خبره ده چې دا راځي کوم څه دا وایي چې تاسو په خاطر دې کامرا پرته ته څه په وژاړي چې تاسو ورته کیش کولای ته تاسو ورته شان شول ته خان دي نو ما سم د کګنا ته نه خان ده په هر څه کې کولای دا ما خان ده کنټرول یې ده په خپل پر څلور ته وخه وخه دا هر کاري نه ورته ډېر فایل دي چې په تاسو عذاب څو عذاب څو اخر وایي یا به دي خان ده یا به دي لوک وایي یا ځان باندې ومره روزه مو تقریبا